بغلان کې د سکرو د وکان شپک تنه کارکونکي وژل شوی او اتلس نور ټپیان شوی دي. د بغلان د اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر سید مصطفی هاشمی فرانس پرست ویلی چې پیښه پرون سه شنبه د کان د سمڅې د ناڅاپي ویجاړېدو له کبله رامنځته شوی. هغه ویلي ټپیان په روغتون کې بستر شوي خو د وضعیت د څرنګوالي په اړه معلومات نه دي ورکړي. په افغانستان کې کان کیندونکي تر ډیره د خوندیتوب تجهیزات نه لري او وخت نا وخت له ورته خونړیو پیښو سره مخامخ کیږي. د تیر کال په دسمبر کې 22 تنه د سمنګان ولایت په یو کان کې بند پاتې شول خو وروسته بیا ژوندي وژغورل شول. جرمنی پرون سه شنبه درې څلوېښت عراقي پناه غوښتونکي په یو چارتر الوتکه کې له لایپزیګ ښاره بغداد ته واستول. دا په جرمنی کې د تیرې فبروري میاشتې له ټاکنو وروسته لومړی ځل دی چې دومره لوی شمیر کې کډوال عراق ته ایستل کیږي. د جرمنی ډی پی ای خبری اژانس د دغه هیواد د کورنیو چارو د وزیر الکساندر دوبرند په حواله ویلي دا کار د هغې تګلارې یوه برخه ده چې د کډوالو د بیرته ستنولو نور هیوادونو سره د تړونونو او قاچاقړونکو سره د مبارزې په هدف جوړه شوې. جرمنی د تیر جمعې په ورځ یو تی افغان پناه غوښتونکي هم چې دوی مجرمان و بلل کابل ته واستول. د هغو کډوالو له ایستلو وروسته جرمنی د طالبانو دوه قنصلي ماموران هم په خپل هیواد کې ومنل چې د کډوالو د بیرته ستنېدو په چارو کې ورسره له نږدې همکاري وکړي. دغه طالب ډیپلوماتان چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي برلین ته رسېدلی دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو پریکړه لیک کې د دغه سازمان له 193 غړو وغوښتل چې د غزې په ګډون یو شمېر هیوادونو کې د روانو جګړو هواري ته ټولې ممکنه لارې چارې وسنجوي. د دوی اشاره د اوکراین، سودان، هیټي او میانمار جګړو ته و چې هر ورځ پکې خلک وژل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وویل لوګه اوس په غزه کې د هر کور دروازه ټکوي او په خبره یې اسرائیل غزې ته د ملګرو ملتونو د مرستو مخه نیولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له جاپان سره د یوې سوداګریزې معاملې خبر ورکړی او له هغه هیواده واردېدونکو توکو باندې یې ګمرکي تعرفه 15% ته راښکته کړې. پخوا دغه تعرفه 25% وه. ټرمپ د سې شنبې په ورځ ویلي له دغه معاملې سره به سلګونه زره کسانو ته د کار زمینه برابره شي او په خبره یې پخوا هیڅ داسې یو کار نه و شوی. د امریکا ولسمشر په خپله ټولنیزه پاڼه سوشل تروت لیکلي هغه له جاپان سره تل پراخه اړیکې غوښتي او دغو اړیکو ته دوام ورکوي. د ټرمپ د معلوماتو له مخې جاپان به د ده په لارښوونه په متحده ایالتونو کې 550 میلیارد ډالر پانګونه وکړي او خپل اقتصاد به د امریکایي موټرو او ریجو لپاره پرانیزي. او د افغانستان د کرکټ په شپږیز لیګ کې نن دوه لوبې کیږي. سهار مهال امون هنګان او سپین غر بازان سره مخامخ کیږي. ماسپښین بیا بل لوبه د بوس ساتونکو او بند امیر ترمنځ ده. پرون د کرکټ درې وتلي ستوري محمد نبی، رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران هم له بهرنیو لیګونو راستانه او شپږیزې کې له خپل لوبډالو سره یو ځای شول. دغه لیګ د همدې اونۍ په سر کې پیل او د اګست تر لومړۍ نیټې پورې دوام کوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل و احترامات مقبول کي کډر منو فرز کون کو زبر شاهان پار یو زره هم تاسو ټول ته شرغلس فهم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول کډر منو فرز کون کي برتر او جوړ صحت مند او سې د سې حاجه مې بوم پته نه رڼو ګل لیز کون کول ک سرنګ چې زمرا تاسو د نن ورځې درسي مضمون او ټول کي جغرافي مضمون پنځم لوسته نه لمن دیم چې تاسو ټول کډر منو کون کي د لستر پای پر سره ملتي او کړی او یو سز دکړي ژوګل لیست کون کوس مرسته سو د نن ورځې د لوست پر کې توسه مخې تاسو ټول کډر منځ کون کو نه هیل لرم مخې لدین چې تاسو لوست پر سي تاسو ټول کډر منځ کون کې به خپل زنا سره خپل دوه ټولګي جوړ جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځان سره نوټ کړئ. خو راغلی زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پنځم لوست د افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږي او غرونه دي. چې نن ورځ به موږ تاسو پر دې موضوع باندې بحث ولرو. همچنان درنو زده کوونکو، د کتاب صفحه له نوشتمې نه پیل بهتر شپږ دېرشمې صفحې پورې درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هماغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو عبارت دي له: لومړی د افغانستان اقلیم، دویم دشتي اقلیم، دریم غرنی اقلیم، څلورم مدیترانی اقلیم، پنځم د مونسون اقلیم، شپږم ستپی یا همواشه لرونکی اقلیم، اووم غرنی یعنی الفی یا هم تندره اقلیم، اتم غرونه، لومړی هندوکش غر دی، دویم د بابا غر او دریم سپین غر. دا هغه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په هکله بشپړ معلومات ولولو او په هکله به یې مکمل معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه او دقت په هیله یم. درنو زده کوونکو، د لوست پیل په شپو کې لومړی موږ تاسو د افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږو، په دې اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، د اقلیم کلمه چې ده په خپله د لاتیني ریښې لري، چې دا په خپله د کلمه څخه اخیستل شوې ده چې د لمر د وړانګو د میلان معنا ورکوي، یعنې د لمر وړانګې خپل ځان ته جذبوي. کوم چې د لمر وړانګې میلان د ځمکې پر مخ په بېلابېلو برخو کې توپیر کوي، یو له بل سره تفاوت لري. او اقلیم چې دی په دې شکلونو په موده کې د یوې سیمې د هوا د حالاتو له منځنۍ اندازې څخه عبارت دی چې په یو ټاکلي وخت او ځای کې بېلابېلې ځانګړنې غوره کوي خپل ځان ته، یعنی په هر ټاکلي ځای کې په هر ټاکلي چاټوپي کې خپل ځان ته بېلابېلې ځانګړنې لري. افغانستان د خپل جغرافي موقعیت او خپل جغرافي جوړښت له مخې څخه په شپږو طبیعي اقلیمونو سیمو باندې ویشل شوی دی، یعنی شپږ ته اقلیمي سیمې لري، یعنی شپږ ډول اقلیمونه په کښې کې موجود دي چې هر اقلیم یې نن ورځ په خپل لوست کې تر بحث لاندې نیسو. لومړنۍ اقلیمي سیمه چې د درنو زده کوونکو صحرایي اقلیمي سیمې دي، چې دغه صحرایي اقلیمي سیمې زموږ د ګران هېواد افغانستان په سویل لویدیځو سیمو کې دي، چې د هغو له جملو څخه یو ګرشک، نیمروز او د فراه سویلي برخې راځي، چې صحرایي اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. په دې سیمو کې اورښت لږ او په ژمي کې واوره نه ورېږي، او زیاته تودوخه او لږ اورښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د دې د ځانګړنو څخه یو پخپله د دې تودوخه ده او د واورو نه موجودیت دی، او د دې هوا چې ده یو ډول ګرمه ده. او همچنان یوه بله خوبه یې چې ده، د شپې او ورځې ترمنځ د هوا د تودوخې توپیر یې ډېر زیات وي، یعنې د شپې هوا یې ډېره زیاته سړه وي او د ورځې هوا یې توده وي، چې د شپې لخوا د خوب دپاره هوا ډېره معتدله او ښه وي. همچنان درنو زده کوونکو، دویم اقلیم چې دی زموږ د ګران هېواد افغانستان، هغه غرنی اقلیم دی، چې دغه غرنی اقلیم په لوړ د ځمکې لوړې سیمې چې دي د ځمکې د اقلیم په بدلون کې ډېره زیاته اغیزې لري، چې د غرنی سوړ اقلیم سبب ګرځي. دغه سیمې چې دي د هوا تودوالی په هرو زرو مترونو کې د شپږو درجو په شاوخوا کې راکمیږي، او دغه واورې او باران د اورښت کچه په دې کې په زیاتیږي، یعنی هر څومره چې دا سیمې لوړې وي هغومره د دې سیمو کې د باران او اورښت کچه زیاتیږي، او په دې سیمو کې باران یا هم اورښت وي د واورې په شکل سره وي. او همچنان دغه سیمې چې وي له سړې هوا سره زیات مخامخ وي. که چیرې موږ تاسو سفر کوو لوړو غرنیو سیمو ته ځو، نو له سړې هوا سره اتمنځو مخامخ کېږو. همچنان درنو زده کوونکو، درېیم اقلیم مدیترانایي اقلیم دی، لکه څرنګه چې موږ تاسو په دې پوهیږو، هغه سیمې چې د جدي سرطان کرښې په مابینځ کې موجودې وي او د لمر وړانګې ورباندې دوه ځلې واردېږي، یعنې په جدي او سرطان کرښه باندې د لمر وړانګې یو ځلې واردېږي، خو مګر هغه سیمې چې د دې دوو په مابینځ کې وجود ولري، پر هغه سیمو چې د لمر وړانګې دوه ځلې برابرېږي، د مدیترانایي اقلیمي سیمو په نامه سره یادېږي، چې زموږ په هېواد کې دغه سیمې چې دي پخپله ننګرهار، لغمان او ولایتونه په دغو سیمو کې شامل دي، چې په دغو سیمو کې اورښت ډېر وخت په ژمي کې وي او باران په توګه سره وي، یعنی ګرمې سیمې دي، هوا یې توده ده، او په دې کې وریجې، ګنۍ، دسترست او کورنۍ میوې وده کوي. هم چنان درنوز دکون کو چلرم چی دی دا منسون اقلیم دی منسون اقلیم پا خبلا دا یو لحوغ اقلیمی سمول جمروس خش مرل کیجی کم چی پری سمو کی دو بی بی او بارانون پکش ووری جی یعنی یخ اقلیمی ندی دی دی سمی لنده هوا چی دا دلمنزی سیری زنگوزی او قوی دا ونو دا ودی لپار یو دیر شا و مراسب هوا دا او هم چنان زمرتی و دیر طبعی زنگلون پا هم دی سمو کی موقعیت لری چې د دوه زموږ د هیواد نه کومې سیمې چې دغه اقلیم لري یو پکتیکا ده خوست او ننګرهار دغه ولایتونه د منسونی اقلیمي لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. پنځم هم همچنان درنو زده کوونکو د ستپی یا هم واښه لرونکو اقلیمي سیمې دي کوم چې واښه لرونکي سیمی چی دی پا دوغو سیمو که اروش پا دی سیمو که پا جیمو که کیجی یعنی اروش پا جیمی که بی او دغا سیمی چی دی پا دوغو سیمو که بوچی پا شر توگه سر واده که پا دی سیمو که کرنه او ده سروی روزنه دیرش سر ترس اول کیجی او پا مناسب توگه سر بی او همچنان پا دوغو سیمو که زمرگران هیواد افغانستان بغلان ولایت کندوز پاریا پروان غزنی کاپیسا کابل او همچنان هرات ولایتونه شامل دي چې دغو سیمو کې کرنه او مالداري په ښه توګه سره سرته رسول کیږي. همچنان درنو زده کوونکو شپږم اقلیم چې دی هغه غرنۍ یا هم الپی یا هم تندوره اقلیمي سیمې دي چې دا د نامه څخه معلومیږي چې لوړو سطحو ته ویل کیږي. هغه لوړې برخې چې ځنګلونه او ونو ساحې پکې پای ته رسیږي او نباتات پکې د وړو بوټو او واښو په بڼه شنه کیږي د تندوره اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي یا هم دغه تندوره اقلیمي سیمې جوړوي. درنو او خوږو زده کوونکو دا هغه اقلیمي سیمې دي چې کوم کې چې باران یا هم اورښت په زیاته کچه سره وي او په دې کې اورښت وي د واري په ډول سره وي. په دې سیمو کې هوا ډېره زیاته یخ وي، ژمی یې ډېر زیات سوړ او اوږد وي او دوبی یې معتدل او لنډ وي. یعنی دوبی کې نه هوا زیاته ګرمه وي نه هوا ډېره زیاته یخ وي، معتدله پسرلي ته ورته هوا لري او د هوا ډېر زیات سړښت له کبله څخه ونې پکښې نشنه کیږي، نباتات وده پکښې کمی ځکه سر و کال واوري او باران پکښې موجود وي، خو په کمه کچه سره موږ دوبی هم پکښې لرو. همچنان درنو زده کوونکو په دې سیمو له جملو څخه یو پخپله بدخشان دی چې بدخشان د پامیر سیمې دي، هندوکش لوړې برخې او د غزني ناور پکښې کې هم موجود دی چې دغه اقلیمي سیمې پکښې کې راځي. درنو خوږو زده کوونکو هیله مند یم چې د دې دمپورې د افغانستان د اقلیمي سیمو سره آشنا سیږي. اوسېږي اوس هم د لوس په دې برخې کې د افغانستان د غرونو د لړیو په هکله لولو چې د افغانستان غرونه څه ډول غرونه دي. درنو خوږو زده کوونکو که چېرې مو تاسو د افغانستان طبیعي جوړښت او جغرافي موقعیت ته متوجه اوسېږو، افغانستان یو له هغو غرني هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده. یعنی افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دي چې زیات شمېر برخه یې غرونو نیولې ده او همچنان افغانستان په منځنۍ او ختیځو برخو کې زیات شمېر غرونه موجود دي. زموږ د وطن ځینې غرونه په ځنګلونو باندې پوښل شوي دي چې ډېر ښه منظره لرونکو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو زموږ په هیواد کې په لوړو غرونو کې دایمي واورې موجودې دي چې دغه واورې د کال په توده هوا کې ویلې کیږي او وروسته د هغه څخه د سیندونو د منبع یا هم سرچینه جوړوي چې د هغه څخه نور سیندونه سرچینه اخلي. خوږو ګلالۍ زده کوونکو نه یوازې دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان د غرونو لړیو درلودونکو له جملو څخه دی، بلکې د دې تر څنګ زموږ ګران هیواد افغانستان د غرونو له کبله څخه د کاني موادو هم زیات شتمني یا هم بډاینو له جملو څخه شمېرل کیږي، ځکه چې په دې کې سره زر، سپین زر، الماس، یاقوت، زمرود، اوسپنه، سرب او مس پیدا کیږي چې زیات تاریخي ارزښت هم لري او د کاني صنایعو له جملو څخه هم شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو غرونه یوازینی هغه لامل دي کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان له زیاتو زلزلو څخه هم ژغورلی دي. همچنان درنو زده کوونکو زموږ د ګران هېواد افغانستان مهم غرونه چې دي د هغو له جملو څخه یو پخپله د هندوکش غر دی چې د هندوکش غر د افغانستان یو له ډېرو لوړو غرونو لړیو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د افغانستان د شمالي ختیځ کوچني پامیر څخه پیل شوی دی چې د سویل لویدیځ پر لور د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی او دغه غرونه چې دي پخپله د ښې مطالعې له لحاظ څخه پر دوو برخو باندې ویشل شوي چې یو ختیځ هندوکش دی او بل هم لویدیځ هندوکش دی. د دغو غرونو لړۍ په مرکزی برخه کې په پراخه سمو سره نیول، یعنی مرکزی برخه یې ډېرې زیاتې سیمې او د غرونو لړۍ نیولې دي، چې ختیځ هندوکش دی په خپله درنو زده کوونکو ختیځ هندوکش د بدخشان د زیباک د درې څخه د هاواک تر کندو پورې غځېدلی دی، چې د هندوکش زیات لوړوالی لري او هم چنان د دې تر ټولو لوړ څوکه 1,250 متره لوړوالی لري، او هم چنان ختیځ هندوکش دی په خپله دا د هغه په اندازه سره دومره زیات لوړوالی نه لري. لویدیز هندوکش چې دی د هاواک له کندو څخه د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی، چې د ختیځ هندوکش په پرتله سره زیاتې لوړوالی نه لري، او د دې تر ټولو لوړه څوکه چې ده په خپله 3,400 متره لوړوالی لري، او بله څوکه چې ده په خپله د شبهر کندو ده چې 3,200 متره پورې لوړوالی لري. نو درنو زده کوونکو، دوم چې دی په خپله د بابا غر دی، چې د بابا غر د افغانستان په منځنۍ برخه کې له ختیځ څخه تر لویدیځ پورې موقعیت لري، چې تر ټولو لوړه څوکه یې د 5,000 متره پورې لوړوالی لري، چې دغه غرونه لري چې د ختیځ څخه تر لویدیځ پورې د حاجي کاک له کندو نه پیل شوې ده، چې د حصار تر غره تر سویله پورې غځېدلې ده. نو تر ټولو لوړه څوکه چې ده هغه په خپله د پولادی په نامه سره نومیږي، چې د سمندر له سطحې څخه پورته ده، او لوړوالی مخکې هم یادونه وکړه چې 5,000 متره لوړوالی لري. د دې غرونو لوړې څوکې چې دي زیاتره له واورو څخه ټکې دي، ځکه چې زیات شمېر ورښت پکې کېږي، او همچنان ورښتې په واورې شکل سره، او په شمالي او سویلي نومونو کې د څارویو د روزنې لپاره ښه سرځایونه هم موجود دي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو، د لوست په آخرنۍ برخه کې سپین غر په حق ولولو، چې سپین غر د افغانستان یو له مشهور غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د ازمر د ګران هېواد افغانستان په ختیځ برخه کې موقعیت لري. تر ټولو لوړه څوکه یې د سینګارام په نامه سره یادیږي، چې د سمندر له سطحې څخه 4,555 متره لوړوالی لري. او همچنان د خیبر د نامتو دره، چې د تاریخ او ارتباطي پلوه د اهمیت وړ ده، د دې غرونو په لړۍ کې موقعیت لري. د دې تر څنګ د دې غرونه چې دي د شمالي او سویلي لمنې په له طبیعي پراخ ځنګلونو څخه ډکې دي، یعنې د دې شمالي او سویلي لمنې چې دي زیات پراخ ځنګلونه پکښې موجود دي، چې هغه څخه هم دي موجود دي. او همچنان درنو زده کوونکو، د افغانستان زیات شمېر غرونه لرونکو له جملو ډېر زیات شمېر غرونه لري، چې د هغو څخه مهم غرونه چې دي یو پیرسکو غر دی، سپیدکو دی، سیاکو دی، ګلکو دی، تیربند دی، ترکستان او سلیمان غرونه دي، چکایي او تور غرونه چې دي، دا ټول د افغانستان مشهور غرونه دي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ اوستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم، په یو څه پوسیږو اوسېږي د لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. تاسو ټول درنه زده کوونکي همدغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکئ، وروسته ځواب ورته وایاست. لومړنۍ پوښتنه، د افغانستان غرونه زیاتره په کومو سیمو کې پراته دي؟ دویمه پوښتنه، ولې په لوړو غرونو کې دایمي واورې شته دي؟ درېیم، د هندوکش غر زموږ د هیواد په کومه برخه کې پروت دی؟ دا درې پوښتنې به تاسو خپلو کتابچو کې ځواب لیکئ، او وروسته د هغه څخه به یې خپلو دوستانو سره شریکوئ. نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، که له احترامات مقبول کی کرم نو کول لیست کون کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول ته شرح خلاص مم داتم ټول کی جواب پیام از من پنځم لوستم. له من دیم چې تاسو ټول خواجه غل لیست کون کی برات راغو جوړ او صحت مند او سیجه د صحت چمې بوم پتن می در من زکون کو سم راست تاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع د اورو فات دین او مذهب حق له صفه شی کتاب صفه له درې دیش می نه پر بهتر اته دیش می سپې پری هم درنګ اسمه راست تاسو درن ورځې درسي اهداف په اړه تل لمړی ته اورو فات دین او مذهب حق له صفه شی، دویم د اورو فات اقتصادي جغرافي په حق له صفه شی. دا هغه دوه مهم موضوع کنه دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو بل لیست کون کو د پراته وجو د کټ مهنه ما هله د چې د روستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه ذکرې خوشحال کړل چې کونکو د لوست په پښتو کې نومه مجرتا سودور فاددین او مصحف حق له معلومات تاسو لکه څنګه چې په تیر لوستنه کې مجرتا سودور فاددوی و چې د سیاسي جغرافي بشري جغرافي د نژاد د کوم په حق له معلومات تاسو راوړل نن ورځ مجرتا سودور فاددوی و چې د دین او مصحف حق له معلومات ولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو په تر مونږ کولای شئ کونکو څنګه چې مجرتا سو ټول په هیجو ورفاله و چې د روسته ورسته لاسیا څخه یو له کوچنیو لویو وچلو جملو څخه شمېرل کیږي چې په اروپا کې زیات شمېر خلک د عیسوي دین پیروان دي او حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي. نو ویلې سو درنو ځکه کوونکو چې د اروپا لویو وچې زیاتره خلک د اروپایي ترکیې د روسیې یو شمېر وګړي د بالکان د ټاپو وزمې د هیوادونو په ځانګړي ډول سره له پخواني یوراسکایان څخه پرته نور ټول شمېر کسان چې د عیسوي دین پیروان دي او یوازې او یوازې حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي. او دوی دغه عیسوي دین چې دی درنو زده کوونکو اروپایانو دغه عیسوي دین پر درویو لویو مذهبونو باندې ویشل دي چې هر مذهب یې خپل ځان ته جلا نوم لري او خپل ځان ته جلا مشر لري. چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې هر مذهب حق له بشپړ معلومات لاسته راوړو. لومړی درنو قدرمنو زده کوونکو د عیسوي دین لومړنۍ برخه چې ده د کاتولیک په نامه سره یادیږي چې د عیسوي دین پیروانو زیاته برخه کاتولیکانو جوړه کړې ده او د دغه مذهب ستر لارښود یې هم رهبر د لوی پاپ په نامه سره د دې چې د دې برابرۍ سره زیات شمېر کسانو د دغه کاتولیک مذهب پیروي پیل کړې ده. دا مذهب چې دی درنو زده کوونکو یو له پرمختللو مذهبونو له جملو څخه شمېرل کیږي په اروپا لویه وچه کې او د دغه مذهب لومړنۍ درجه زیات شمېر کسان چې دی په لویدیځ او جنوبي د اروپا په لویدیځ او جنوب کې یعنی د بلجیم، فرانسې او پلتنی کومونو کې لکه اسپانیا، پرتګال په ځانګړي ډول سره په ایټالیا کې استوګنه کوي او دغه کسان زیات دغه دین پیروي کوي او همدارنګه په دویمه درجه کې درنو زده کوونکو زیات شمېر کسان چې د دې دین پیروي کوي د اتریش، لهستان، پولین، مجارستان، چک او سلواک خلک دي چې په دغو سیمو کې دغه خلک چې استوګنه کوي نو دغه دین چې دی په زیاته کچه سره په دغو سیمو کې رواج دی. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود استوګنځای چې دی قدرمنو خوږو زده کوونکو د ایټالیا هیواد په پایتخت د روم په ښار کې موقعیت لري چې د واتیکان په نامه سره ایاتی شي. یعنی دغه کاتولیک دین چې دی چې په زیاته کچه سره نوښت پکې کې دی، پرمختګ پکې کې دی، زیات شمېر کسان چې پکې کې د دې دین پیروي کوي هغه په خپل د دغه دین د کاتولیکانو د لارښود د هستوګنې ځای د اوسېدلو ځای چې په خپل د ایټالیا هیواد د روم یعنی پایتخت د دوی خپل پایتخت ښار دی چې د واتیکان په نامه سره نومیږي. دوه مهم درنو زده کوونکو د پروتستانت مذهب دی یعنی د اروپا د لویې وچې کې د عیسوي دین دریمه او دویمه برخه چې ده هغه په خپله د پروتستانت مذهب په نامه یادیږي. چې دغه د پروتستانت مذهب درنو زده کوونکو همیشه په یاد لري چې وروسته د کاتولیک څخه یعنی د کاتولیک د مذهب څخه وروسته دوه مذهب د پروتستانت مذهب دی چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي او پروتستانت مذهب له حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو لپاره د دوی په نظر باندې د لحقه تولیکان سره لږه اختلاف لري یعنی لږه یو د بل سره د دې دوه مسوبونو ترمنځ تفاوت شته. او دغه مذهب مشر چې دی د مارتین لوتر په نامه سره دی چې دی په خپل یو آلمانی یا هم جرمنی پوه دی چې روحاني مشر او لارښود دی او زیات شمېر کسان دغه مشر پیروي کوي او د دې پر لارښوونه باندې روان دي. لکه څنګه چې موږ تاسو ته اول وستل چې د کاتولیک مذهب مشر چې و هغه په خپل د لوی فاف په نامه سره دی مګر د پروتستانت مذهب مشر چې دی هم د دوی رهبر چې دی هغه په خپل د مارتین لوتر په نامه سره دی چې یو آلمانی په خوانی روحانی مشر وو چې د دې په لښون باندې وس هم خلک عمل کوي او د دین پیروي کوي او د دې تر څنګ درنو زده کوونکو په همدارنګه د دې تر څنګ په جرمني کې زیات شمېر کسان د اروپا د دین پیروي کوي چې په دې برخه کې د دین یې هم پروتستانت دین ته پراختیا ورکړه. دا مذهب په سویډن، ناروی، نمارک، انګلستان، هایلند او اتریش هیوادونو کې د دې تر څنګ د سویس په هیوادونو کې زیات بچلری او زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. دریم هم درنو او قدرمنو زده کوونکو دریمه برخه د عیسوي دین د شید د ارتودکس مذهب په نامه سره یې دی چې دا مذهب په خپل د اروپا د لري و چې د دریم مهم مذهبونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي خصوصا ختیزي او جنوبي ختیزي اروپا کسان په دغه دین پیروي کوي او دغه دین په کړ کې رواج دي. د روسیې، رومانی، یونان او بلغاری هیوادونو په عمومي توګه د سلام
او د نجات زهتره کسان چې دی دغه دین پیروي کوي او د دې دین دین چې دی د دې ته ارزښت ورکړي او د دې راتلونکي نسلونه هم د دې دین پیروان دي. همدارنګه قدرمنو خپل لیست کون کو نه یوازې دا چې په اروپا له یو چې کې د ایسوی دین هم ایسوی مذهب زیات دود یې هم رواج دی، بلکې د دې تر څنګ دی دا ونه ور دی چې زموږ مقدس دین اسلام مقدس دین هم په اروپا له یو چې کې په زیات سیمو کې په تیت اخبار شوی دی او زیات شمیر وګړي چې دی د اسلام مبارک دین د په بالکان ټاپو وزمه کې البانی پوستی بلغیار او اروپایی او ترکی که استوگن لری او زیاد شمیر کسان چی بیدی بودو وسیمی که دی اسلام قدس دین بانی مشرب دی او هم دارنگا پا دی هیوادونو که لرغونی او لبرم سخردک جماعتونه همش دادی چی دی اسلام قدس دین پا وسط جوش نمید او دی دی ترسنگ دی اروپا لی وچی پا زیاد شمیر نور برخو که هم یهودی مذهب و کسان هم جوان که خوز زیاد کچه جده هغه ایسیوی دین نیوالیده چی مخی مولا تاس بول وستار ایسیوی دین پر دروی برخو بانی ویشت سویدی چی یو کاتولیک دی بل پروتستانت دی او دریم هم د ارتودکس مذهب دی چې د کاتولیک مشر چې دی په خپل د لوی پاپ په نامه سره یادیږي، د پروتستانت مشر چې دی هغه په خپل د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي، کوم چې آلمانی پخوانی جرمنی پوه و، کوم چې زیات شمېر کسان د پروتستانت دین لپاره رابللي وه. نو خوش آگولا لیزده کن که در دیدم پری مجاو تاسو در اروپا دلوی و چی در مذهب او دین پا حق معلومات بول بستل و اسم دلوی اسراتلون که برخی ترازو چی پده برخ که مجاو تاسو در اروپا دلوی و چی در اقتصادی جغرافیه پا حق معلومات لسته رو. قدر منو زده کن که همیش در باید واسطی چی اروپا دلوی و چی یو لحقو و چی لجملو سخش مرد کیشی کم چی در خپل موقعیت لعمل سخ خورا ده ارزش ور اقلیم لرکو برازمینو یا هم وچو لجنبو سخش مرد کیشی کم چی متدل اقلیم لری، یعنی هوای نگرم ده او نهم یه ده او رشتن او پکشی که پزیاده کسی سر دی او اروپا لوی وچه یو لحو لوی وچو لجنبو سخش مرد کیشی خروز کن که کم چی دروی خواهود تایه او با او یو خواهده وچه ده، یعنی په دې له امله څخه اروپا لویه وچه خورا اقتصادي ارزښت لري. نو موږ ویلی سو اروپا له صنعتي لویو سیمو څخه یوه ډېره پرمختللې اقتصادي وچه ده، کوم چې په دې لویه وچه کې تر ځمکې لاندې زیات شمېر زیرمې شته دي، لکه د ډبرو سکاره، نفت دي، همدارنګه دغه زیرمې چې دي د اروپا د لویې وچې په اقتصاد کې خورا مهم ارزښت لري او د اروپا د لویې وچې اقتصاد ته پراختیا ورکړې ده. د دې څنګ ګلالي یو قدر منظک کون کو د اروپا د لوی وچې کوم قرار مالداري یا هم کوم قرارنیز حاصلات چې دي د علم او پوهې او ټکنالوژي په واسطه سرته رسول کیږي، کوم چې په دې کې زیات او خورا مهم پرمختګ رامنځته کړی دی، یعنی د اروپا د لوی وچې د آلمان، انګلستان او فرانسې صنعتي توکي چې دي ټولې نړۍ ته صادرېږي، یعنی دغه لویه وچه کې دغه صنعتي توکي دومره پراختیا پیدا کړې ده چې دوی دغه خپل صنعتي توکي د آلمان هېواد ځینې صنعتي توکي د انګلستان او فرانسې صنعتي توکي د نړۍ څخه نورو هېوادونو ته صادریږي او هغوی هم ترې استفاده کوي. د دې ترڅنګ قدرمنو ګلالي زده کوونکو، اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې کرنه او مالداري پکې روج دی، رواج دی یا هم دود دی. د اروپا لویې وچې اقلیم او پوره اورښ د لرلو له امله څخه د کرنې او مالداري د ودې لپاره ښې لارې چارې برابرې کړې دي او دغه چاپریال چې دی د کرنې او مالداري لپاره یو برابر چاپریال له جملو څخه شمېرل کیږي چې په اروپا لویه وچه کې کرنه سنانسه په ټولو اروپا کې زیات رواج لري او یو د یو د دې د دستور یا هم کلتور له جملو څخه شمېرل کیږي. سره له دې څخه چې په دې لویه وجه کې هیوادونه خپل د اړتیا او خوراکي توکي یو پر پنځه برخه باندې جوړوي، یعنی زیات یو پر پنځه برخه باندې دوی خپل خوراکي توکي جوړوي، خو د هایلینډ هیواد چې بیا دې تر نو زده کوونکو د دې هیواد لوغو هیوادونو د دې لویې وچې یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، که څه هم دوی د خپل کورني اړتیاوې د خپلو کرنیزو حاصلاتو او همشنه د مالداري څخه پوره کوي، یو څه نور اندازه بیا دغه کرنیز حاصلات او همدارنګه دغه مالداري کې کوم غوښې چې دي، کوم لبنیاتونه، کوم شیان چې دي لاسته راوړي، دا د خپل هیواد څخه بهرنیو هیوادونو ته استوي تر څو هغوی هیوادونه هم ترې ګټه واخلي. په دې هیواد کې کرنه او مالداري چې د درنو زده کوونکو په علمي لار باندې سرته رسول کیږي او دوی دغه د لبنیاتو او د غوښو محصولات کوم توکي چې دي دا ټول د خپل هیواد څخه و نورو هیوادونو ته د محصولاتو په توګه سره لیږدوي، بهرنیو هیوادونو ته یې استوي. همدارنګه که درمنو ګلالي زده کوونکو د اروپا د لویې وچې غوره کرنیزې سیمې چې دي هغه په خپله پر دریو برخو باندې ویشل سوي دي، چې لومړنۍ سیمې چې دي هغه په خپله مدیترانی سمندرګي شاوخوا سیمې دي، چې مدیترانی سمندرګي ته چې نږدې دي، کوم چې یو لوی سمندرګي له جملو څخه شمېرل کیږي، چې موږ او تاسو لوستلي وو چې آسیا، اروپا او افریقا د دغه سمندرګي په شاوخوا کې موقعیت لري. او همدارنګه دویم چې دي لویدیځې اروپایي سیمې دي، دریم ختیځې اروپایي سیمې دي. د اروپا په جنوب کې درنو زده کوونکو مدیترانی اقلیم د دې سبب سوی دی چې په دې لویه وچه کې غلې، دان، غنم، جوار، همدارنګه رنګارنګ میوې لکه بادام، لیمو ته یې د کرلو ښه زمینه برابره کړې ده، او دغه کې کرنیز حاصلات ترلاسه کیږي. دوی هم په لویدیځه اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې په کرنې ترڅنګ پکې حیوانات هم پکې روزل کیږي، او د دغو په روزنه کې ستر پرمختګ راوستلی دی. او غوره کرنیز محصولات چې دي درنو زده کوونکو، په دغو سیمو کې غنم، اوربشې او جوار دي چې له غوره کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. بل هم درنو زده کوونکو، په ختیځه اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې د غوره محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دغه غوره محصولات یې غنم، اوربشې، جوار او قطان دی، چې د دې ځمکو زیاته برخه یې په روسیه کې پرته ده، او د غرونو لمنې کې یې بیا د حیواناتو روزلو لپاره ښه شرایط برابر کړي دي، او د حیواناتو په روزلو کې هم ترې ګټه اخیستل کېږي. د دې ترڅنګ که درمنو ګلالي زده کوونکو، دا چې اروپا لویه وچه یو له اوبیزو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو اوبه هم د اروپا لپاره د خوراکي توکو د تولید لپاره یو سرچینه شمېرل کېږي، چې د کبانو د ښکار صنعت پکې په ښه پرمختګ کړی دی، او کبان نیول د اروپا یو مهمه بوختیا له جمله څخه شمېرل کیږي، او د کبانو په خوړلو کې، د کبانو په نیولو کې، د یو هیواد څخه بل هیواد ته صادرولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. ناروې او ایسلند هغه هیوادونه دي درنو زده کوونکو، په اروپا لویه وچه کې چې په اقتصاد کې د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، یعنی د دې اقتصاد چې دي د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، او په دې برخه کې د نړۍ لومړني مقام لرونکو له جملو څخه شمېرل کیږي، ځکه ناروې او ایسلند هیواد کې زیات شمېر کبان نیول کیږي. قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مو تاسو د اروپا د لویې وچې د دین مذهب او همچنان د اروپا د لویې وچې د اقتصاد په هکله ولوستله. اوس هم راځو د پښتنو پر لور باندې په دې برخه کې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو د پښتنو د خپلو ځانو سره نوټ کوئ، او هرې پښتنې ته به ځواب ورکوئ. لومړنی سوال چې دی، قدرمنو زده کوونکو، مسلمانان زیاتره د اروپا په کومه برخه کې اوسېږي؟ دویم سوال، اروپا کرنه ولې پرمختللې ده؟ درېیم سوال، اروپا کرنیزې برخې نمونه واخلي. څلورم سوال، کوم اروپایي هیوادونه په نړۍ کې د کب نیولو په صنعت کې لومړی مقام لري؟ نور نه درنو که درمونه زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې ازرېږم، دا په ما
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مطلوبل کی قدر منو ګل لیس کوم کو زای برښنا غو خار تاسو ټول ته شرف لاس مېما د نه هم ټول کی جغرافیا مضمون پنځم لوسته. هله د چې تاسو ټول قدر منو ګل لیس کوم کی برات رو او جوړو صحت مند او سړي او د صحت چم بو پتن ترنو سکون کو تاسو زمرا تاسو د نن ورځې جغرافیا مضمون نه هم ټول کی پنځم لوسته. نو هله د چې تاسو ټول قدر منو سکون کو باید د تیر ورځې لوستنه په پراو د کیک ډول سره تکرو او سړي او نو لوسته پرامر کی ولري. قدرمنو خوښ زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست سری په لومړني فصل کې د افریقا د لویې وچې د قانون او صنایعو په حق لري. لکه څنګه چې په تیر لوست کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې سیاسي جغرافیه، بشري جغرافیه، همچنان د دې ترڅنګ موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د توکم، نژاد او ژبې په حق معلومات لاسته راوړو. نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې د افریقا د لویې وچې د قانون او صنایعو، همچنان د دې ترڅنګ د افریقا د لویې وچې محصولاتي جغرافیه، د دې ترڅنګ موږ تاسو باندې نن ورځ په لوست کې د اوبو لاري اوړل او راوړل، یعنی حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړو. نو زه ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته او جواب د کټ په هیله یم. هیله ده چې د لوست پای پر تاسو قدرمنو زده کوونکو را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. کوژ او ګلاري زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست په لور باندې راګرځو. لکه څرنګه چې مې مخکې هم یادونه وکړله، نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو لومړی د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، افریقا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې له زیات شمېر اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ ده. وروسته له زیات وخت څخه افریقا لوی وچه په دې لټه کې ده ترڅو دوی د خپلې لویې وچې اقتصاد کې پراختیا راوړي او بېلابېلې لارې یې د دې لپاره سنجولې دي چې ورو ورو د مثبت پر لور باندې تللې ده. نو موږ ویلی سو چې افریقا لوی وچه د طبیعي منابعو له نظره څخه یا هم د طبیعي سرچینو له پلوه څخه خورا له شتمنو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې تر اوسه پورې د دې د طبیعي قانون او صنایعو څخه په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي درنو زده کوونکو کوم چې په شمالي افریقا کې زیات نفت ګاز لري او په سویلي یا هم جنوبي افریقا کې بیا الماس لري، چې د افریقا د لویو عایداتو څخه چې لومړنی عایدات یې هغه په خپله الماس چې ډېر کلک او طبیعي منرال دی. دغه منرال په نړۍ کې یو له قیمتي شانو له جملو څخه شمېرل کېږي یا هم د قیمتي قانون له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا په افریقا لوی وچه کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي، چې خصوصا په سویلي افریقا کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي، چې دغه منرالونه په تور زیړ رنګ هم چې نه د دې ترڅنګ ابي او شین رنګ رنګونو سره موندل کېږي. خو زده کوونکو، نوموړي منرال چې له تیژو یا هم سیکل څخه وروسته د بریالیتت د توژل شوي الماس په نوم سره یادیږي او هم چنان درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ افریقا لویه وچه کې چې دویم قاني منابع ده یا هم قاني صنایع ده هغه په خپله سره زر دي، چې سره زر د سویلي افریقا یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنې نه یوازې دا چې په سویلي افریقا کې الماس پیدا کیږي، بلکې د الماسو ترڅنګ د سرو زرو صنایع هم په سویلي افریقا کې موجود دي کوم چې د افریقا لوی وچې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه په دغه لوی وچې کې یا هم په همدغه برخه کې په سویلي افریقا کې د ډبرو سکاره، مګنیزیم، همچنان د دې ترڅنګ یورنیتیوم زیرمې هم موجود دي، چې دا زیرمې د زمبابوې هیوادونو د میسو ډېرې ښې زیرمې لري او همچنان د دې ترڅنګ د اوسپنې کانونه په لایبریا او سویلي افریقا کې موجود دي. یعنې دغه د میسو او دغه کوم دغه چې دي همچنان د دې ترڅنګ د ډبرو سکاره چې دي، مګنیزیم چې دي، یورانیوم چې دي، دغه زیرمې چې دي دا په خپله د زیرا او زیمبابوې هیوادونو کې پیدا کېږي. د میسو ډېرې ښې زیرمې چې به دي هغه په خپله د اوسپنې قانون نه زیرمې دي او همچنان د دې ترڅنګ لایبریا سویلي افریقا کې دغه زیرمې موجود دي. په عمومي توګه سره موږ او تاسو داسې ویلې سو درنو زده کوونکو چې افریقا لویه وچه د نړۍ په سلو کې اتیا الماس، سلویشت سره زر، شل فیصد سپین زر، دیش فیصد پخپل میس او سپرلس کلئی تولیدات دی، چې همدارنګه کول شو موږ تاسو د ترسنال مهمې سیمې نومې واخلو چې په هغه کې صنعتي کارخانې چې د لویو ښارونو ځای پر ځای شوي دي او زیات شمېر وګړي پکښې کې استوګنې زمینه برابره شوې ده او هغوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي، چې د افریقا منځنۍ برخه ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات قانونونه لري، چې په هغه سیمې کې چې صحرایي دي ګڼ ځنګلونه په موجود دي، په هغو سیمو کې زیات قانونه او قانوني منابع پکښې کې موندل کېږي. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تر دې دمه پورې تاسو د افریقا د لویې وچې د قانون او منابعو په هکله معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د محصولاتي جغرافیې اړوند بحث وکړو. افریقا لوی وچې محصولاتي جغرافیه په افریقا کې محصولات لرغونې مهینه لري یا هم لرغونې تاریخچه لري چې په مختلفو ډولونو سره ترسره کیږي. دغه محصولات چې په افریقا لوی وچې کې اوس یې تر یوې اندازې پورې ښه او مؤثر توګه سره پرمختیا کړې ده، خو مخکې له دې څخه په دې کې هیڅ ډول پرمختګ یې هم پیشرفت نه و. په دې لوی وچې کې د استوګنو ګڼ ځنګلونه، صحرایي توند بادونه او همچنان صحرا غانی پکښې موجود دي، چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې افریقا لویه وچه پرمختګ ونه کړي. په مخکې چې وه دغه د توکو وړل او راوړل چې په وه په مختلفو لارو چارو سره به سرته رسول کېدله او دغه وړل او راوړل چې وه ډېر سخت و.
خو د افریقا لویدي څخه ختیسته لمرنۍ تک او رتک په 1800 میلادي کال کې د هاري مورټن سټلی په وسیله سره تر سره شوې دي، چې په 3 کلونو کې دغه بشپړ سو او په دغو زیاترو برخو کې بیا درنو زکونکو محصولات د محصولاتو وړل او راوړل په ابتدایي توګه او معمولا د او اوشانو په واسطه سره به سر ته رسول کېدل، او هم چنان د دې تر څنګ د خرو په واسطه سره به دغه اورل او راول تر سره کېدل. دغه لارې دغه کومې لارې چارې چې وي د ډېرې زیاتې سختې او پیچلې لارې چارې وي، انسانانو ته سمې زمینې نه وي برابرې لکه اوس چې زمینې برابرې دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه هم په دغه وخت کې په افریقا لویه وچه کې د شلمې پیړۍ په لومړۍ کې پیل شول، چې دغه لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر په قرار شکل سره پر مخ باندې ولاړل. ځکه په هغه کې لومړنۍ نړیواله جګړه منځته راغله، نو دغه افریقا لویه وچه له سختو سیاسي ستونزو نه ننګونو سره هم مخامخ وه، هم چنان اقتصادي هم نه وسم، د اقلیم له پلوه څخه هم نه وسم، د نفوسو شمېر هم پکې کم و، هم چنان دوی نس وکړ خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. نو په دغه وخت کې د اوسپنو د کرښو جوړولو یا هم د اورګاډي د پاره کومې کرښې چې وي، دغه د شلمې پیړۍ د لومړۍ څخه په ځانګړي ډول لومړنۍ نړیوال جګړې څخه وروسته ډېر ورو پر مخ باندې تللې، په قرار شکل سره مخې تللې. نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره سړکونو څخه کار اخیستل کېدلی، چې په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتره ته رسېدلی، او ډېره اوږده کرښه چې د 8000 کیلومتره په اوږدوالي ده کهرال لکه تان سره په جنوبي افریقا کې نشته وي، او اوسپنې کرښه د افریقا په نورو هیوادونو لکه مرکش، الجزیر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. نو موږ ویلی شو چې دغه لویه وچه کې مخکې چې وه په عصري بڼه سره تګ او راتګ نه کېده، خو وروسته د هغه څخه لارې برابرې شولې، چې ورو ورو افریقا لویه وچه پرمختګ کوي، سړکونه یې جوړ کړل، د سړکونو تر څنګ د اوسپنې کرښې هم جوړې شولې چې په هغه کې وړل او راوړل سرته رسول کېده. نو درنو ځکونکو، خدای دې وکړي چې تاسو ټول پوسیو اوسېږي او سم معلومات لاسته راوړي اوسېږي، چې افریقا لویه وچه کې محصولاتي جغرافیه څه ډول یو جغرافیه ده. اوس هم راځو د راتلونکي برخې ته د لوست، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د اوبو له لارې وړل او راوړل، یعنې حمل او نقل زده کړو، یعنې د یو ځای څخه د شانو واردول و بل ځای ته صادرول، یعنې صادرات او واردات به د اوبو له لارې څخه څنګه سرته رسول کېدم. خو ژو قدرمن ځکونکو، افریقا لویه وچه که څه هم زیات شمېر سیندونه او سمندرګي په خپل ځای کې نه لري، خو بیا هم افریقا لویه وچه ځینې سیندونه او سمندرګي لري چې هغو کې د سامان آلاتو یا هم د صادراتو او وارداتو د پوړلو او راوړلو کې ترې استفاده کېږي، یا هم په حمل او نقل کې استفاده کېږي. نو موږ ویلی شو چې افریقا د سیندونو او سمندرونو له لارې وړل او راوړل د اهمیت وړ دي، او د اوبو مهمې لارې چې په افریقا لویه وچه کې دي، یعنې طبیعي او مصنوعي، چې په افریقا کې د دوو سمندرګیو یا هم سمندرونو ترمنځ لارې جوړې وي، په مختلفو برخو سره ویشل شوي دي، چې د هغو له جملو څخه یو په خپله سویس کانال دی، چې د مدیترانی سمندرګي او سره سمندرګي ترمنځ چې د جوړش کار یې په 1850 میلادي کال کې پیل او په 1869 میلادي کال کې بشپړ شو. یعنی دغه یوازنی هغه لاره ده، د سویس کانال لاره ده، کوم چې پر دې باندې په 1850 میلادي کال کې کار باندې پیل شو، او وروسته د هغه څخه په 1890 میلادي کال کې د دې کار بشپړ شو او په بشپړه توګه سره پای ته ورسېدي. په دغو لارو کې درنو زده کوونکو، دغه لارې چې دي په خپله د بابل المندب امنا، د سره سمندرګي او د ادان خلیج ترمنځ، د منزبیک کانال او د مدغاسکر په لویدیس کې د هند سمندر، د دویو او خاصه ترمنځ یوازې چې دی یوازنی سویس کانال چې دی هغه مصنوعي دی، خو نور ټول لارې چې دی هغه طبیعي دی، یعنی د الله تعالی په خلقت سره پیدا شوی دی. د افریقا په لویه وچه کې درنو ځکونکو، د خندونو او سنزو سره په زیاته کچه سره مخامخ شوی، د ځمکې جوړښت دی، د نابرابرتیا دی، یعنی د ځمکې د کوم جوړښت کوم موقعیت چې دا لري، په سم موقعیت کې دا ځای پر ځای نه ده. نو په دې کې ژوند کول سخت دي، او هم چې نن دې تر څنګ بیا هم د دې اقلیم چې دې سم نه دي، تود اقلیم لري، سندونه او سمندرګي هم په دومره زیاته کچه سره نسته په شکل کې په نورو کې چې دي بل ورځې زیارتي نه سپر کول نه، ځکه زیات شمېر کسان یې هم زیات شمېر وګړي په دې لوی وچه کې ژوند کوي، خو اوس وخت کې لږ څه مثبت تغیرات په کې راغلي دي په دې لوی وچه کې. نو موږ ویلی شو چې د دې لوی وچې ډېر مهم سمندري لارې چې ده په خپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، چې تقریبا د 1500 کیلومتر په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ ده. یعنی 1500 کیلومتر په اوږدوالي موږ تاسو د دغې لارې څخه چې د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري موږ تاسو په ښه توګه سره اترې استفاده کولی شو. د اوبو د راټولېدونکي حوزه په استوایي سیمو کې پرته ده چې ټول کال ډېرې اوبه لري او زیات بارانونه په دې ساحه کې وي، او د نیل سیند بیا د اسمان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ دي، چې دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نیل سیند د پاره ډېر ارزښتمن تمام شوی دی. له دې سیند څخه د مصر او د سودان دواړو هیوادونو د حمل او نقل لپاره ګټه اخیستل کېږي. همدارنګه د نایجر، سنگال او زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې چې د اوبې ډېرې وي بیړۍ چلول کېږي، چې دا یو له سترو اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې حمل او نقل ورباندې سرته رسول کېږي. نو درنو زده کوونکو، وختدي وي کې تاسو پوسي واوسېږي او یو څه معلومات لاسته راوړي واوسېږي چې افریقا له یو څه څرنګه څرنګه یو لویه وچه ده. په افریقا لویه وچه کې قانون او صنایع څه ډول دي، په افریقا لویه وچه کې محصولاتي جغرافیه څنګه ده، همچنان په افریقا لویه وچه کې د اوبو له لارې وړل او راوړل څه ډول سرته رسول کېږي. نور نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به خپله کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. دا سوالونه به کتابچه کې نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د افریقا د اقتصادي جغرافیه تشریح کی، یعنی د افریقا د لوی وچې اقتصادي جغرافیه په تشریح کوي. دویم سوال، د افریقا د قانون او صنایعو په حقله خپل معلومات ولیکي. خدای دې وکړي تاسو ټول قدر مونږ زده کوونکو سوالونه له خپلو ځانو سره نوٹ کړي او سیږي او ځوابونه وه په خپل کتابچو کې ورته ولیکي. نور نه درنو قدر مونږ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له دې یو څه مو اخیستي وو سیږي او په یو څه باندې پوسي وو سیږي. تر بل داسې درس پرې چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرینم. د لا په مان ښه وخت پرې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات به قبول کی قدرمنه او ګللی زکون کو زبرشت هغه فرت تاسو ټول ته یو ځل به هم شرح خلاص مې ما دلسم ټول کی جغرافیه مز منش پر رسم لوستم. هله د چي تاسو ټول قدرمنه او ګللی زکون کی برتر او چور صحت مند او سری او د صحت جامع وم پتن مې درنه زکون کو تاسو مز تاسو د نن ورځې لوش پر رسم لوستینو. هله د چي تیر ورځې لوستنه وم په پراو د کیک ډول سره د زنون سره تکرار کړو او سری او یو سبب مو ترز دکړی وي. درنه زکون کو مخکله دین چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړ څ ټول خواجه سکون کې باید خپل ځان سره خپل کتابچه او قلمونه ولري، تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړي. قدرمنه ګلالی زکون کوز مرسته ستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دی: لومړی د زلزلې د اندازې اټکل کول، دویم د هیواد زلزلې لرونکي سیمې، څلورم سیلابونه. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنه ګلالی زکون کو د پراته وجو او دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوست تر پای پر رسره ملګرتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګلالي او قدرمن زکون کو د لوست پیل په شبو کې لمړی موږ تاسو د زلزلې ته اندازې اټکل کولو په حق له معلومات ولو. سرنګ چې موږ او تاسو په تیر ورځ لوستنه کې د زلزلې د تاریخ سره آشنا شولو چې زلزله موږ تاسو تاریخ کړل. زلزله د ځمکې د مخ لږ یا ډیر لړزیدلو ته ویل کیږي چې کله په سمه ایزه باندې سره په شاوخوا کې خبريږي. یعنی موږ تاسو ویلې سو چې زلزله هغه لړزې یا هم هغه ټکان ته ویل کیږي چې د ځمکې په داخل کې وخت تکتونیکی حرکتونو له عمل څخه رامنځته کیږي، ځینې وخت اورغورځون کې آتش بشانی غرونو له عمل څخه رامنځته کیږي، او ځینې وخت پلونیتیکی لاملونو له عمل څخه رامنځته کیږي. نو نن ورځ موږ تاسو د زلزلې د اندازې اټکل وایو چې څنګه موږ تاسو کولای شو چې د زلزلې په داسې مکې رامنځته کیږي او اټکل یې په څه ډول سره.
لکه څنګه چې مور او تاسو په خپل روزمره ژوند کې د اټکل کولو یا هم د اندازه کولو د معلومولو لپاره مختلف وزنونه لرو، د هغه لپاره مختلف واحد ګرامونه څخه استفاده کوو. لکه مثلا مور او تاسو د هر څه د اندازه کولو لپاره د ټاکلي واحد لپاره لکه د وزن د واحد لپاره مور او تاسو د کیلوګرام څخه استفاده کوو، د من او فاو د واحد لپاره مور او تاسو د واټن واحد لپاره د متر څخه استفاده کوو، او هم شینان فوت او ملی مور او تاسو لرو چې په دې سره مور او تاسو اندازه کړی نیسو. نو د زنزلې د اندازې د اټکل لپاره مور او تاسو څنګه اټکل کولی شئ؟ یعنی مثلا تاسو به د دې جملې سره شناسي وي اس کله کله به موریدلی وي چې نن په دومره اندازه سره په کندهار کې یا هم په هرات کې یا هم په بامیان کې په دومره اندازه سره به زلزله وسی. یعنی د دې کلمې سره آشنا یاست. نو دغه د زلزلې د ټکان معلومولو واحد چې دی په خپل د ټکانونو د واحد د مرکالی په نامه سره یې چې مرکالی او ریختر دی، دغه مرکالی او ریختر په واسطه سره موږ او تاسو کولای شو چې د زلزلې د اټکل کولو واحد معلوم کړو یا هم اندازه معلوم کړو چې په کومه اندازه سره به په کومه سیمه کې زلزله رامنځته شي. همدارنګه کدرمنو غوللی چې کوونکو زموږ په تاسو کچيري د زلزلې و اټکل تو ګورو د زلزلې اندازې ته متوجي اوسئ. ژوند موږ وایو چې زلزلې سپې پر درې بلا بلو برخو باندې تقسیم شوی دی، هم تقسیم باندې شوی دی. چې لومړنی برخه یې درنو ځکونکو د پرایمری ویبس په نامه سره یادیږي چې په انګلیش کې پرایمری ویبس ورته وایي، خو په پښتو ژبه کې لومړنی سپې یې هم موجونه ورته ویل کېږي، او دویم هم سیکنډري ویبس دی چې پښتو ژبه کې موږ او تاسو ورته دویم ډول سپې یا هم ټکانونه یا هم ضربه ورته ویل کېږي، او درېم هم په خپل سطحې او برسین موجونه دي یا هم سپې دي چې د دوغو سپو په واسطه سره دغه کومې زلزلې رامنځته کیږي. هغه ځای کې چې در عموما دغه زلزله رامنځته کیږي درنو زده کوونکو، په هغه ځای کې الماری، دیوالونه، همچنان هغه پرمیستی کوم تو کې پراتی وي، کوم شان اجناس پراتی وي، دا ټول د خوځښت په حالت کې راځي او له خپلو ځایونو څخه بې ځای کیږي. نو د زلزلې د ټکانونو په بیلابیلو ډولونو کې موږ او تاسو توپیرونه وینو، او د هغوی د خوځښت په سیده توګه سره د زلزلې شدت موږ او تاسو ته معلوموي، او موږ او تاسو په پوهیدلی شو چې زلزله څومره شدت لري، آیا تیزه ده، آیا قراره ده، او یا هم شدیده زلزله ده. نو موږ ویلی شو چې په خوانو په نظر سره زلزلې لوی، کوچنی او منځري اندازې لري، چې همدارنګه ډېر لوی او کلکې زلزلې هم موږ او تاسو په خپل هیواد کې لیدلې دي. خو بیا هم د زلزلې شدت او کلکوالی له وسخه تر نه ریختر پورې درجو پورې د یو جرمني عالم وو چې هغه دغه زلزلې معلومه کړې ده، او د هغه یې د نه ریختر په اندازه باندې شوتلې ده. نو موږ ویلی شو چې د هغولو جملو څخه لومړنۍ زلزله چې د ډېره سپکه زلزله ده. ډېره سپکه زلزله کومې زلزلې ته ویل کېږي درنه ځکونکو؟ ډېره سپکه زلزله هغه زلزله ده چې د هغه کې ټکان اغیزې په زلزلو شوونکو ماشینونو کې نه ثبت کېږي. یعنی هغه کوم ماشین چې موږ او تاسو د زلزلې د اندازه کولو کوم واحد یا هم د اټکل آله چې د هغه کې د دې اټکل نه ثبت کېږي، د هغه کوم ټکان یا هم کوم اغیزې چې دا نه ثبت کېږي. دویمه زلزله چې دویم مهم ټکی چې موږ او تاسو ته سپکه زلزله پرې معلومیږي، هغه دا دی چې پټکان باندې یوازې انسان پوهیږي او زړند شان نه خوځيږي. یعنی یوازې انسان ته یو څه داسې احساس ورکوي چې ځمکه شوریږي، خو هغه شان چې پر میز باندې پراته وي یا هم په الماری کې وي یا هم اوچت زړیږي، په هغه کې کوم خوځش نه راځي چې دې ته موږ او تاسو سپکه زلزله وایي. دویمه زلزله چې د درنو زده کوونکو، دغه زلزله چې د ډیر سپیک زلزلې په نامه یادیږي، خو مونږ سپکه زلزله به کومې زلزلې ته ویل کېږي؟ سپکه زلزله به په ودانۍ کې خوځښت تر سترګو کېږي، یا هم کوم کورونه کوم ځایونه کې چې موږ تاسو ژوند کوو، په هغه ځای کې لږ څه لرزه یا هم خوځښت پر سترګو کېږي، او زړند شان نچش کېږي، لږ څه سره خوځېږي له خپل ځای څخه. بل هم د دې تر څنګ زړند شان په ګړندې خوځښت رامنځته کې چټک خوځښت رامنځته کې کومې کلکینان چې موږ او تاسو په کورونو یا هم په دفترونو په ځایونو کې موجود وي، دغه کړکۍ چې شکیږي د دروازو چوکاټونه خلاصيږي او ونديږي، چې دې ته موږ او تاسو سپکه زلزله وایي.
بل برخه هم درنوز د کوونکو منځنۍ زلزله هغه زلزلې ته ویل کیږي چې خلک له ودانیو څخه بهر وځي، یعنی د خپلو کورونو څخه بهر راوځي. په دې کې کوچني شان بې ځای کیږي او پر دیوالونو باندې هغه کوم شان چې موږ تاسو سره زړګوري اوسیږي، که هغه سامان آلات اوسیږي، هغه کپردې، هر شی اوسیږي، هغه ټول شان چې کیږي د حوزش په حالت کې راځي، د الماری څخه لوښي راوځي. د دې ترڅنګ بل زلزله چې د یو څه کلکه زلزله ده، یو څه کلکه زلزله چې دغه زلزله کې ټکان لا زیات احساسېږي، یعنی دغه کومه خوځش چې دی، کومه لرزه چې ده، دا هم لا زیاتېږي. نو کله چې دغه ټکان زیات احساس سي، خلک له خپلو کوټو څخه مستقیمن بهر راوځي، ځکه په هغه وخت کې چې کوم لوښي، کوم سامان چې په الماری کې پراته اوسي، یوازې د ټکان په حالت کې نه وي، بلکې د دې ترڅنګ د دې ممکن یا هم امکان شته چې دغه ټوله لوښي چې شته راولویږي. نو دې ته یو څه کلکه زلزله ویل کیږي، یعنی یو څه کلکه زلزله د کلکه زلزله نه ده. وم هم درنو زده کوونکو بل زلزله چې ده، هغه په خپل چې پنځم زلزله ورته ویل کیږي، هغه زلزله د کلکې زلزلې په نامه سره یږي، چې دا کې انسان خپل واک له لاسه ورکړي، یعنی انسان خپل ځان نشي کنټرولولی، په کومه سیمه کې، په کومه ځان کې چې انسان ولاړی، هغه خپل واک له لاسه ورکړي. په ودانیو کې چې هر څه به هغه بې ځای کیږي، موټر چلوونکي خپل موټر په زلزله باندې نه پوهیږي، یعنی دغه موټر چلوونکي چې په کوم برچه کې هغه زلزله باندې نه پوهیږي، او دغه کانګریټي ویلې ویجاړوي، کومې ویلې چې موجود ده، ټول چې کې له منځ څخه وي، د موټر تاک اغېزمن کیږي، پکې کې ودانۍ نړیږي، دا ټول تر تاثیر لاندې راولي کلکه زلزله. د دې ترڅنګ ډېره کلکه زلزله چې شدید زلزله موږ او تاسو ته وایي، دغه شدید زلزله بیا درنو زده کوونکو هغه زلزلې ته ویل کیږي چې ودانۍ عموما په خوځش په حالت کې راولي، یعنی هغه کوم کورونه، کوم ځایونه کې چې موږ او تاسو ژوند کوو، هغه په عمومي توګه سره د خوځش په حالت کې راولي. د اوبو زیرمې شړوي، یعنی د اوبو زیرمې په سپاند سره حالت سره راولي. د دې ترڅنګ د ځمکې پر مخ باندې د ذره د ماتوالی لامل کیږي، یعنی زمکه مخ یو څک چاپ چاپ کیږي. همدارنګ د دې ترڅنګ د اوسپنې پټلۍ له خپل توازن له لاس څخه ورکوي، لیکانی به ځای کیږي، غټ غټ ډبرې له وځي څخه بل ځای ته خوځي کیږي، چې دا ډېر سخت او شدید زلزله وي. حتی کورونه هم تر زمکو لاندې کیږي، چې د زلزلې پر سوي سیمو کې په زیاته کچه سره لیدل کیږي، او هم چنان په غرنی سیمو کې د ودانیو د غرونو د کمرول لپاره هم لیدل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د زلزلې په حق معلومات ولوستل، اوس هم د لوس په دې برخه کې په هیواد کې زلزله لرونکي سیمې پیژنو. زموږ ګران هیواد افغانستان ته که چیرې موږ تاسو د هغه نقشې ته متوجه اوسو، د هغه جغرافي موقعیت ته متوجه اوسو، نو موږ تاسو دا په نښه کولای شو چې د افغانستان زیات د زلزلې ریکارډونه چې جوړ شوي دي، هغه سیمې په شمال ختیځو سیمو کې دي، ځکه په شمال ختیځو سیمو کې په زیاته کچه سره زلزلې رامنځته شوي دي، خو په جنوب لوېدیځو سیمو کې بیا دغه زلزلو د کلکوالي چې دي، دا ورځ پر بلې پر کمېدو دي، یعنی د زمکې کوم تکتونیکي حرکتونه شته، دا ټول شان ورځ تر بلې پر کمېدو دي، مخکې به کېدل خو اوس په کم اندازه سره کیږي، خو په زیاته کچه سره زموږ په هیواد کې چې کومې زلزلې کیږي، په شمال ختیځو سیمو کې کیږي، چې د هغو سیمو څخه لکه د فامیر، وهان، فیض آباد، تهار، خان آباد، د کونړ او په شمال او نورستان کې هر کال څو ځله کلکې زلزلې کیږي، چې د سیمو د دغو د تکان دی او ځای کېدو له امله څخه زیاتې نحوالې هم رامنځته کړي دي، او یو شمېر بیا په ننګرهار او بدخشان او کابل او غزنی کې هم داسې زلزلې تر سترګو کیږي، چې د ماتېدو د دغو کرښو تر څنګ یو شمېر سیمه ییزې زلزلې هم لیدل کیږي، چې په لړ کې هرات، چمن او بدخشان ماتې کرښې شامل دي. نو درنو زده کوونکو، زلزلې چې دي په افغانستان کې، زلزله لرونکي سیمې چې دي پر څلورو برخو تقسیم شوي دي، چې لومړنۍ برخه یې د کلکو زلزلو حوزو په نامه سره یادیږي، دویمه برخه یې د منځنۍ زلزلو حوزو په نامه سره یادیږي، درېیمه برخه یې د خفیفو زلزلو حوزو په نامه سره یادیږي، او څلورمه برخه یې د هغه حوزې دي چې زلزلې نه لري. یعنی په دغه برخه کې افغانستان جنوب او لویدیځ سیمې شامل دي، لکه کندهار یو شمېر سیمې چې دي، د هلمند مرکزی او ټولې جنوبي برخې، نیمروز او هرات د جنوب یو برخه، ټوله فراه په دې کې شامل ده، چې په هغه کې زلزلې موجودې نه دي.
نو درنو قدر منځ کون کو تر دې د پر مجاب تاسو د زلزلو په حق معلومات لاسته راوړل وسندل سترتون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې د سیلابونو په حق لبل سیلابونه چې د لمسخه روشانه ده چې سیلابونه هغه او بو ته ویل کیږي کوم چې د سندونو څخه د اوبو کچل وریږي او بل اخره دغه سیلابونه او به سیمو او کورونا ته داخليږي چې دغه سیلابونه چې دی مراد تاسو په دې ډول سره تعریف ولې سو سیلابونه د اوبو هغه نسافي راتګ دي چې لغرنی او ناو او خړونو څخه راوځي او یا هم په بل وینا سره مراد تاسو داسې ویل سو چې سیلابونه هغه او به لرونکي حوزي دي چې په هغه کې ډېرې زیاتې اوبه د سندونو له کچې څخه راپورته کیږي او ډېرې چټکتۍ سره دوی بهیږي او ځانونه د ځمکې ته رسوي چې بالاخره د ځمکې د ویجاړیو د رامنځته کېدو لامل ګرځي چې د سیلابونو اوبه کله چې په سر واخلي نو په سپو باندې بدلیږي او د خاورې د خځلو ډک توپانونه رامنځته راوړي او په سیلابونو کې حتی د ونو شاخونه نه ښکاره کیږي. د دې تر څنګ سیلابونه د طبیعي پیښو یو ځانګړتیا ده چې زیات شمیر زیانونه او پیښې او طبیعي پیښې رامنځته کوي چې ځینې کورونه له منځه څخه وړي، ویجاړۍ رامنځته کوي او د خلکو د ژوند د سختۍ لامل ګرځي. چې دغه سیلابونه په زیاته کچه سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې هم رامنځته شوي دي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، سیلابونه چې دي په خپله پر څلورو ډولو باندې ویشل شوي دي، چې اول اوار سیلابونه دي، دوم د سیندونو سیلابونه دي، دریم د سونامي صحې سیلابونه دي، او څلورم چې دي هغه سیلابونه دي چې د کنګلو ماتېدو له امله څخه رامنځته کیږي. یعنې د ورو جګو او لوړو غرونو سیمې کې چې کله کنګل مات سي، نه بیا وروسته د هغه څخه دغه سیلابونه رامنځته کیږي چې هر یو خپل ځان ته جلا برخې لري. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست تر دې ځای پر وسندلو سترتلونکي برخه کې پښتنې دي چې د پښتنې به تاسو ټول درنه زده کوونکو په خپل کتابچو کې ځوابونه ورکوي. پښتنې تکراروم، لمړنۍ زلزله څه شي ته ویل کیږي تعریف کړي، دویم د هیواد په کومو سیمو کې زلزلې کیږي، دریم سیلابونه تعریف کړي، څلورم سوال سیلابونه پر څو ډول دي. نور نو قدرمنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدي. ښه وخت، الله پامان.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.